ګران اوریدونکو، دا د مېرمنو غږ پروګرام دی او زه یم ستاسو کوربه صداقت جان. د مینی او خلوصنه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. په دې پروګرام کې به د مېرمنو سره تړلي موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شي 001-202-205-003 بل د ټلیفون شمیره د 0-800-009-00 په دې وروستۍ ټلیفون شمیره باندې ګرانو اوریدونکو تاسو ویړیا یا مفت ټلیفون کولی شئ. تاسو بس خرڅه نه راځي، خو که دغه ټلیفون د لینډ لاین یا د کین ټلیفون نه وکړي او غوښتنه به دا وي چې دا پروګرام د مېرمنو لپاره دی په خصوصي توګه، نو که مېرمنو ته وخت ورکړی شي چې هغې ټلیفونونه وکړي او د پروګرام د مېرمنو نه پوښتنې وکړي، هغې سره خبرې اترې وکړي، نو ډېره غوره خبره به وي. ګران اوریدونکو، موږ به په پروګرام کې د څو داسې مېرمنو سره خبرې اترې کوو چې د تعلیم سره سره په کریرز کوي یا پېشورانه ژوند تروتی دي، کار کسب کوي، او د دې سره سره نه یوازې دا چې کار کسب کوي بلکې د ټولنې لپاره یو خدمت هم کوي. د پروګرام وړمبۍ مېلمنه پروفیسر ډاکټر انیسا قمر، د نیوکلیر فزیسټ، د پېښور یونیورسيټي د فزیکس یا د طبیعتو د څانګې استاد. زبرت ډېر په درناوي په پروګرام کې هرکلی ویم، په خیر علی. مهربانی. تاسو سره خبرې اترې کوو، تاسو د تعلیم په حق لباندې او دا چې ګنی سرنګ د فزیکس طرف ترالی یا طبیعتو طرف ترالی، په دې کې تاسو چې کوم خدمات دي په هغې ذکر به هم کوو، خو د تعلیم په حق له چې کومه رویه ده د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم او په خصوصي توګه د جنکو د تعلیم په حق له یو خاص رویه و په هغه خاص سوچو، په دې کې تاسو څه وینئ چې څه فرق راغلی دی، څه بدلون راغلی دی او که نه؟
زما په خیال چې مونږ مخکې دور وګورو، اوس دور ته وګورو، نو زه یم چې ډېر بدلون پکې راغلی دی. او ښه ضرور وخیار شو د وخت سره، او دا د وخت تقاضی دي چې په کار دي چې مونږ خپل ښځه تعلیم یافته کوو. نو چې کوم په معاشره کې مونږ تبدیلی راوستل غواړو، نو یو ایجوکیټډ ښځه یا یو تعلیم یافته ښځه اړې په اسانه کولی شي په نسبت د یو تعلیم یافته سړي په مقابله کې، ځکه چې یو سړی یو کس جوړولی شي، جبکې یو تعلیم یافته ښځه پوره خاندان جوړولی شي. کومنګ خپل خزي تعلیم یافته کو، د تعلیم مطلب ضروری نه دی چې نوکری دی، د تعلیم مطلب هر قسمه تعلیم دی، کو هغه دینی دی، کو هغه دنیاوی دی، کو مذهبی دی، خو هغه یو خزه چې دی، کو هغه یو تعلیم واخلی په کور ناشته، نو هغه ماشوم تربیت بالکل د هغه خزه نه هغه مختلف کوي چا سره چې تعلیم نی. نو کو زه یو مور تعلیم یافته کم چې هغې ته دا پته وي، زه به لږ غونتې بخنه د یو خبرې غواړم چې مونږ لږ غونتې دا ماډرنیزم ډیفینیشن لږ
بالکل دغه ته زه راتلم چې او هغې کې به ما تاسو نه تپوس کولو چې تاسو د خپلې تجربې په رڼا کې هم څه ویلی شئ که نه. یو تاثر یا په یو وخت کې دا و یا اوس هم کېدای شي چې وي چې کنه ښځه د کور نه راوتې نه ده، هغې سره چې کوم د خلکو په ذهنونو کې کوم یا تشویشي یا کومه ویره وي یا کومې شکونه وي، هغه بس شروع شوي نه دي او هغه پوره شوي نه دي. نو په دغه تناظر کې به هم تاسو بیا خبره کوئ چې کنه څرنګ چل دی خپل اقدار معاشرتي چې کوم هلته کې د ژوند طریقې دي، هغې سره دا په ټکراو کې دي او که نه د دې تر څنګ هر څه ښځه یا یو مېرمن خپل مقصد د تعلیم پوره کولی شي، کار کسب کولی شي، کریر جوړولی شي، څرنګه چې تاسو کوئ؟
تعلیم زما په نظر کې په دوه حصو باندې، یو دا دی چې ته ډیګري واخلې، ډیګری والا سړي ته د تعلیم ضرورت نشته او تعلیم یافته سړي ته د ډیګری ضرورت نشته. دا د زه دوه سیزونه ګڼم په معاشره کې. نن سبا چې کوم تعلیم روان دی نو هغې کې د ډیګری تقسیم زیات ضروری ګڼل کېږي، ځکه چې هغې کې تربیت نشته دی، هغې کې استاد هم چې کوم دی
سندونه ویشل کېږي،
نمبر ورکي، ډیګری ملاو شي، سو کوئی ما سره شل ډیګری دي، سو کوئی ما سره سل ډیګری دي، خو ډیگری ته زه تعلیم نه یم، ځکه چې په خوا زمانه زه وګورم نو ټول خلک بی ډیگری وو، خو ټول خلک تعلیم یافته. دا تعلیم مطلب ستا هغه تعلیم نه چې کوم ته د معاشرې له ستا د وجود نه چې کوم هغه ته اسانۍ پیدا کیږي چې هغه ورکې. نو زما په خیال زه هغه کس ته چې هغه په خپل عقل کې پوهه دی، هغه ته پته چېرې زه زما سونه حیثیت دی، زه په کوم حیثیت کې د خپل کام ته د خپل وطن ته فائدہ رسولی شم. نو ډیگری خو په دې معاشره کې ډیرو خلکو سره دی، خو د هغې په نظر کې د ښځې حیثیت تر اوسه پورې هغه نه دی پاتې چې کوم زما په خیال پکار دی چې یي. نو ځکه ښځه ځان ډیر سیکیور نه ګڼي چې کله د کوره به هروزي یا چې د کور کوم سړی دی هغې په هغې خو به یقیني، خو په بار معاشره باندې یقین نشته دی. ناول خو به موږ له بې یقیني ختمول پکاري، ځکه چې زما په نظر کې چې د یو ملک په ترقۍ کې څونه کردار د سړي دي دونه پکې د یو زنانه هم دی. او که موږ زنانه زه بیا دا درته په دوباره ویم چې د تعلیم مطلب بالکل هرگز دا نه چې زه زنانه د نوکرۍ له بهر روباسم. او که یو ښځه په ساينس په دنیا کې هغه په بایولوژي پوهې ده، په فزیکس پوهې ده، په میتھس باندې پوهې ده، په انګریزي باندې پوهې ده، په اردو باندې پوهې ده، نو هغه به خپل بچی د خپل کور نه بهر چرته بل ځای ته تعلیم نه نه لیږي. هم په خپل کور کې به د هغه تعلیم هم کیږي او د هغه تربیت به هم کیږي. نو هغه یو پوره کور په هغه یو ښځې روښانه خدای دې کړي چې د هغې ښځې 5 بچي، 6 بچي، 2 بچي، 1 بچي، دا به تاسو کتی شي. په زما په خیال چې دا کردار موږ له اګنور کول نه دي په کار. او باقي دا ده چې یو ښځه څنګه د کور په دغه کښې د هغې ډېر امپارټنټ رول دی، دغه شان دی په معاشره کښې هم دی، دغه شان دی په وطن کښې هم دی. لکه خو تاسو چین ته وګورئ یا څونه ترقی یافته ملکونه دي، نو د هغې په هغې محنت کښې د سړي د محنت سره د ښځې محنت هم شامل دی، ځکه هغه دي دغه ته رسولي دي. چاینا وګورئ موږ سره نږدې ملک دی، د چین آبادي د ټول نه زیاته ده په دنیا کښې. خو که تاسو وګورئ د هغې صرف سړي محنت نه کوي، هغې سره د هغې ښځې هم محنت کوي، نو ځکه هغه چې کوم دی نن سوپر پاور کو.
ښه، تاسو د ماډرنزم خبره کوله یا د جدیدیت، او هغې سره ما پوښتنه بیا دا وه چې ګنې د پښتنو چې کومه ټولنه د هغې یو مخصوص څه دي، ویلیوز دي، اقدار دي، نو په دې کې که یو زنانه سبق وای یا کار کوي، نو دا په خپله کې څه ټکراو پیدا کوي او که نه داسې د خلکو سوچ؟
زه خو به د خپل ځان مثال در کوم چې زه پیدا شوی یم، زه په یو ډېر کنزرویټیو ماحول کې پیدا شوی یم. ما ته دین هم خولی دی، ما ته مونځ هم خولی دی، ما ته پرده هم خولی ده. ما دا ټول تعلیم هم په هغې کښې حاصل کړی دی، د خپلې پردې مې خیال ساتلی دی، د خپل معاشرې مې خیال ساتلی چې د هغې څه اقدار دي. او زما په خیال چې زه ښه ټیک ټاک سکسسفل روان یم په هغې کښې. نو زما خپل دغه دا دی چې د ماډرنزم یو جدا ډیفینیشن موږ د سوسایټۍ کښې رایج کړی دی. زه ماډرن هغې ته وایم چې د هغې ښځې دې په سر لوپټني، زه ماډرن هغې ته وایم چې د هغې دې ویښته کټي، زه ماډرن هغې ته وایم چې هغه دې غلطه پلته انګریزي وي. نو دا د ماډرنزم یو ډېر عجیبه غوندې ډیفینیشن دی چې زه یې کوم. یو ماډرن ښځه ذهني طور باندې ښه ماډرن په کار ده، چې د هغې ټول چې کوم دا اوسني دغه دي ماډرن سبجیکټس دي چې په هغې باندې د هغې کمانډ دي، د هغې دپاره ضروري خو نه ده چې زه خپل معاشري اقدار پرېږدم او زه ځان ته ما ته دې څوک ماډرن وایي. خو زه ډېره ماډرن ښځه په دې سینس کښې یم چې زه چرم چا سره کښېنم، که زه په فزیکس بحث کوم ما ته د فزیکس اپ ټو ډیټ نالج پته ده، که زه په میتھس باندې بحث کوم ما ته اپ ټو ډیټ نالج پته ده، که زه په بایو کښې لګیا یم، که زه په ادب لګیا یم، که په هر څه باندې لګیا یم. نو چونکې زه کور ناست یم چې ما سره کوم فارغ وخت دی هغې کښې زه دا هر څه لولم، زه د ماډرنزم ډیفینیشن دې ته وایم.
صحیح، ځینې خلکو په ذهنونو کې کېدای شي دا یو سوچ وي چې ګنې بس څرنګه چې تاسو وویل چې ماډرنزم یا هغه دا دی چې جدت دا دی چې ګنې بس خلک د خپل ظاهري کړو وړو بدل کړي او هغې سره، او دا تعلیم په وجه کېږي د ځینو خلکو په سوچ کې.
نو ګوره چې موږ ظاهري کړو وړو بدلو، تاسو ګورئ دی، نو دومره اپوزیشن ښځو ته د تعلیم دپاره سیوا کېږي. او هغه اپوزیشن ختمول هم دغه طریقه ده چې په خپل جامه کې، په خپل اقدار کې، او خپل تعلیم حاصل کړي، نو زما نه خیال چې او دغه سړی چې کم دی نو دا به زموږ خلاف وي، بلکې هغه به هر سړی به دا خواهشي چې زما بچی دې هم دغه شان تعلیم حاصل کړي او هغه دې مخې ته لاړ شي.
خدا موږ د خبره د رویې نه شروع کوو، د تعلیم په حق له د سوچ نه، په خصوصي توګه د پښتنو په ټولنه کې نو تاسو چې وایي چې یو بدلون راغلی دی، نو د دې مثبت او منفي اړخونه بیانولی شئ؟
مثبت خو یې دا دی چې ښځه باشعوره کېږي ورځ تر ورځه، دویم د وخت ضرورت هم دی، ځکه چې که تاسو پاپولیشن وایز وګورئ نو د زنانه پاپولیشن د سړو په مقابله کې ورځ تر ورځه سیوا کېږي، او دې ته صرف زمونږ نه ګورو، دې ته که تاسو وګورئ مغربي معاشره چې کم ده نو هغې باقاعده د دې دپاره اوس ډېر مضبوط سټیپس اوچتول شروع کړل، ځکه چې د هغې خیال داری چې راتلونکي لس پنځلسو کالو کې به د زنانو پاپولیشن به د سړو په مقابله کې آبادي به سیوا شي. نو هغې وایي چې داسې قسمه سوسایټي چې کوم ځای کې به بیا فیمیل ډومیننټ وي او میل چې کوم دی هغه به د هغه ډومیننسي به کمه شي، موږ له پکار دی چې دا زنانه د اوس نه په هر توګه کې په هر میدان کې موږ ټرین کړو، او هغې دپاره هغې بلا فنډ ورکړل په لومړي ځل باندې د سن ډایرکټر جنرل چې دی نو هغه هغې زنانه واغستله، او د هغې دا مخکې راتلونکي دور کې د هغې دا پلان دی چې کوم لومبه چې کوم سپیس کرافټ روان دی هغې لیږي مشن دپاره، نو هغه کې به ټول زنانه لیږي،
خلاته چې کوم جاز یا
بالکل نو هغې کې به ټول هغې زنانه لیږي. نو پاکستان هم په دې حیثیت کې پکار نه دی چې وروسته پاتې شي، ځکه چې دا خو د دنیا منډه ده، د دنیا منډه کې چې ته کینې او هغې سری نه روان خو بیا خو ترقی نه شي کولی. نو مثبت دغې خو دا دی چې موږ هم خپلې زنانه چې دی په دغه توګه باندې ټرین کړو، او دی له هم دغه شانتې مواقع ولله پیدا کړو او چې هغې پرې مخکې روان شي. البته تاسو یې د منفي رجحاناتو خبره وکړه، نو هغه منفي اثرات یې دا دي چې که موږ په خپلو اقدارو مطابق روان شو او د ماډرنیزم په نوم چې کوم یو موږ اوس سوسایټي نوې روانه کړله، کوم چې زه ګورم ټي وي باندې ما هغه ښځه ماډرن ده چې هغې په سر لوپټه نشته، هغه د دین نه نه ده خبر، هغه د خپل اقدار نه نه ده خبر، نو دا یو ټکراو روان دی، ځکه چې کوم زما خپل ویلیو دي او چې کوم ما ته خولي کېږي یا کوم چې د ماډرنیزم په نوم باندې دا زنانه روان دي، نو هغه دا ټکراو چې کوم دی نو دا راتلونکي دور کې ما ته ډېر خطرناک ښکارېږي، چې دې کې به زما زنانه ترقي خو نه کړلی شي خو په هغې به پابندۍ نور هم سیوا شي.
دا تاسو نه ګڼئ چې ګنې دا یو کېدای شي چې یو موقتی یا داسې یو ټرانزیکشن والا صورت حال یې کېدای شي، د دې نه وروسته بیا ټولنه یو معاشره یو مخصوص رخ واخلي؟
صدقه جانه سلور زره کاله مخکې موږ پښتانه پاتې شوي یو، که نه اسلام نه مخکې سلور زره کاله پس هم ته چې دی نو هم پښتون یې، هغه سوچ بدلول چې کوم دی هغه ما کتلی چې د پښتنو په معاشره کې ډېر ګران کار دی. وجه یې درته نه زخم، وجه دا ده چې موږ په خاندانونو کې ژوند تېرو، یوازې ژوند نه تېرو، جبکې د دې موازنه چې ته مغرب سره وکړې نو هلته کې یو یوازې ژوند دی، هغې سره په یو خاندان نشته، هغې سره یو قام قبیله نشته، چې موږ په یو قام قبیله په یو خاندان کې ژوند تېرو او هغې دپاره دا لازمي شیز دی چې موږ به د هرې خبرې خیال ساتو، او چې کله زه د ملک نه یا د دې قبیلې نه یا د دې صوبې نه یا د دې پښتونولۍ نه ووتم نو بس زما به دپاره خو بیا په ما باندې چې کوم پابندۍ دی به ختمې شي که نه، نو بیا به زما هغه شان ژوند تېروم څنګه چې به هر خلک تېري، خو دلته کې زه اوسېږم نو دلته به زه د دې هرې خبرې خیال ساتم.
ښه، د انیسا تاسو د ذکر وکړو د خاندان، نو د انیسا قمر دې مقام ته په رارسېدو کې د خاندان یا د کورنۍ څومره لاس دی؟
بالکل دا زه منم، زما په دې ځای ته په رارسېدو کې زما د کورنۍ زما د ټول نه لوی کردار به زه وګورم په دې معاشره کې چې لومبی زما د پلار دی، چې هغه په ما باندې دونه اعتماد وکړو او زه تر پی ای ډي تر لیول پورې را رسولم، ورپسې زما د رونو دی او د هغې نه به زه بیا ویم چې زه به د خپل خاوند چې هغه تر اوسه پورې چرته چې کوم ځای کې ضرورت دی ماته او د ملک د قوم د پاره دراوتو د خپل خلکو د پاره دراوتو نو هغه څه چرې نه مدرولې شي داسې به نه کې. زما په خیال ده هغې ډېر غټ کنټریبیوشن دی ما سره، او دې کې زما د مور کردار، زما د رونو خویندو کردار، زما د خاوند کردار، ټول نه لوی خبره زما د سخرګنې کردار چې هغې چېرې زه نیم منې کړې د دې خبرې نه، ځکه چې ته دا پته ده چې انیسا چېرته مروانی نه به غلط کار نه شي کولی، هغه به همیشه د دې خاندان پټکې د اوچتېدو دپاره به کار کوي، د دې قوم د اوچتېدو دپاره کار به کوي، د دې وطن د اوچتېدو دپاره کار به کوي.
سرنګ فزیکس ته څنګه راغلی؟
فزیکس ته خو زه د ډېر شدید د ماتماتکس شوقي نه خزم، بلکې د مات راته دونه جنون و چې هغه وخت کې چې ما بی ایس سی کوله نو په کالج کې چې دی مات اے او مات بی نو، نو ما ته د مات دونه شوق و چې ما
ریاضي یا حساب چورته یا
مات اے مات بی سټټیسټک او فزیکس ما څلو سبجیکټ ویلو، حالانکه یوزوالي به خلکو درې سبجیکټ وي. دا هغې نه پس زه میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ته راغلم، میتھمیٹکس کې زما ډېر ہائی اسکور، خو هلته ما صرف یو جنون ما ته چې زه به مخکې ایم فل پی ایچ ڈی کوم. د میتھس ڈپارٹمنٹ کې ما تپوس وکړو چې دلته ایم فل پی ایچ ڈی کېږي، نو ما ته چا وویل چې نه میتھس کې نه کېږي فزیکس کې کېږي. هغه یو یو ټرن و چې هغې زه فزیکس ته راوستم، دغه شوق چې زه به په ایم فل او پی ایچ ڈی به کوم، نو بس دې ځای نه مې بیا په فزیکس کې چونکې میتھس مې ډېر خو، نو فزیکس کې مې په فرسٹ پوزیشن کې مې واغست. د دې نه پس بیا لاړم کاری زمینو سیدا، هلته مې په ایکسپریمنټل پلازما فزیکس کې مې ایم فل وکړو، او زه خوش نصیب وم چې ما ته ډېر خو استادان ملاو شو، ځکه چې کوم استاد په سپرویژن کې ما کار کوو نو هغه د پروفیسر سلام صاحب سټوډنټ پاتې شو، او هغې سره مې بیا په پی ایچ ڈی کې مې بیا خپل اراده د ایکسپریمنټ نه بدله کړه، ځکه چې ما ته پته ده چې دې معاشره کې د یو ښځې په حیثیت باندې په لیبورټری لا ډیر ټایم ورکول بچی دي، نو هغه به
ګران شي
زه جسټیفای نه کړلی لشم، نو بس بیا ما تھیری می فیل می چوز کړو، زه بیا تھیریټیکل فزیکس ترالم، آی کی می پی ایچ ڈی کړل 2007 کې، می بیا په خور یونیورسيټي جوائن کړل، او په دغه دوران کې چې دي نو وو پی ایچ ڈی ما پروډوس کړل زه په خور یونیورسيټي نه تر اوسه پورې، او وہ وانا چې دی شکر الحمد للہ اسسٹنٹ پروفیسران نیدل تکي د پیښور په کې پی کې چې سونی یونیورسيټي په هر یونیورسيټي کې یو یو سټوډنټ زمال تکي د سمپل ناشته، او خکار زموږ روان دي د خ ګروپ مو دي تقریبا یو دولس ایم فل ما دل تکي پروډوس کړو، دا یو پنځوس مقالې ما تحقیق خپل لیکلې دي.
نور تاسو نه پس بیا اوس تاسو څه فکر کوئ چې جنکۍ زنانه راضي میرمن راضي فزیکس طرف ته؟
دا خو مونږ ما اوس یو کوشش هم شروع کړې دي، خدای دې درل پکې کامیابی راکړي، ځکه چې آی سی ٹی پی د انټرنیشنل سنټر فار تھیریټیکل فزیکس د سلام سیب سنټر چې کوم دی اټلی کې، نو هغه د راتلونکي دور د پاره دا تجویز پیش کړو چې د خزو تعداد په فزیکس کې او په میتھمیٹکس کې په دنیا کې د ټولو نه کم دی، په بایولوژي کې کیمستري کې ټولو نه زیات دی، فزیکس او میتھس کې ډیر کم دی، نو هغه د آی یو پی پی په نوم باندې د انټرنیشنل یونین فار پیور اینڈ اپلائیڈ فزیکس د دې دغه د لاندې هغه دا کوشش شروع کو چې مونږ زنانه فزیکس ته او میتھس ته څنګه اټریکټ کو، ځکه چې راتلونکي دور چې دی هغه به د زنانه وي په ساینس کې، نو په دغه لړکی هغه د پاکستان نه چې دی ز کنټری ټیم لیډر دی کال د پاره چې کوم دی نومینیټ کړم، بیا په انګلند کې برمنګم کې د دی پاک لباندیو کانفرنس شو ز الټاغه کې ما د پاکستان می پریزنت کو شرکت می پکیو کو، او د پاکستان د پاره می الټا دغه چې کوم هایر اتورټی و دغه د ممبرشپ خبرې مې کو، ځکه چې پاکستان دغه ممبر په 1955 کې پاتې شو،
ها 1955 کې
پنځه پنځوسم کې، نو دا اوس تقریبا د 2017 کې مونږ ته تیره شوي هفته ختمې لو شو چې پاکستان یې دغه ممبر کړ، او دا زما لپاره ډېره زیاته د خوشخبری د خوشحالۍ خبره ده چې د دغه ممبرشپ زما دي زنانو ته به دا فایده وي چې هغه زنانه کوم چې په فزیکس کې یا په میتھس کې دغه لري خپل خواهش لري، نو اوس به دغې دپاره سکالرشپ ډېرې په اسانه باندې هغې ته میلاویږي، او د دنیا چې ټول نه ښه بهترین یونیورسيټي دي د ای پاپ د ایجنډې د لاندې باغیل تزي او خپل پی ایچ ڈی او خپل ایم ایس وال ته کمپلیټ کولې شي او چې واپس پاکستان ته راځي نو پاکستان په ترکه کې د ری پسنس کې به دا ری ډیر خورول
ښه د فزیکس داسې او فزیکس او میت یا ریاضی چې تاسو داسې خوش کندې مضمونونه ګڼلې کېږي ګرانډ هم وي نو تاسو څه وینئ چې اوس دې طرف ته د میرمنو راتګ زیات شوی دی کم شوی دی ستاسو د وخت په مقابله کې؟
نه زه به تاسو ته دا ووایم صداقت جانه چې 2004 کې ما کله په پلازما په فیل کې پی ایچ ڈی کوله نو هغه زه په پوره پاکستان کې یو زنانم
ښه 2004 کې
او چې ما په 1998 کې ایڈمیشن اغستو نو ام زیو خزم ما سره اته
الکانو
چې موږ کوله او شکر الحمدلله یو زنانه لما اوس پوری پی ایچ ڈی ډیگری ور کړې ده او دی وخت کې ما سره سلور پی دو کسانې په پی ایچ ڈی کې او درې کسانې په ایم فیل کې را سره انرول دي هغه چې کومې دو کسانې پی ایچ ڈی کې هغه دی وخت کې سنت انډریو یونیورسيټي سکاټلند کې ناشتي دي هلته خپل تحقیقي مقالې لیکي او هلته خپل ریسرچ جاری ساتي او ان شاء الله تعالی امید لرم چې هغه دی کال لا واپس سالته نراشي خپل پی ایچ ڈی کمپلیټ وکړي ډیگری خپل واخلي
خا خلک ډیر فرق تاسو وینئ چې راغله احساس د وخت
نه زه ډیر غنم زه ډیر فرق غنم بالکل
صحیح ده د آینده د لپاره تاسو څه وینئ چې کنه د پښتنو ټولنه په خصوصي توګه چې تعلیم طرف ته تاسو وایئ چې رجحان زیات شوی دی د ساينس په کې څه رول دی او میرمنې د پښتنو میرمنې په خصوصي توګه د ساينس په مت کې څه قسمه د ډاکټرۍ نه علاوه څه قسمه نور داسې مدونه دي چې هلته راتلی شي او هلته خپل خدمات ترسره کولی شي؟
زه خو که اوس وګورم نو زما په خیال په د تعلیم نه علاوه په بزنس کې په هر څه کې پښتنې ښځې ښه پوره خپل کردار ادا کوي کو ډاکټرې د ډاکټرۍ شعبه ده د انجینرۍ شعبه ده د کاروبار شوبې دي نو زه داس یو شوبم نه غنم چې الته کې زمغه پښتنې خزینه دی ولاړې او دا ډیره خوشاین خبره ده ډیره ښه خبره ده چې د زنانه را مخ کی شي او دغه یو خپل قدم راپورته کی د ملک په تر کې کی د دې صوبې په تر کې کی او د دې په تعلیم په تر کې کی نو زه مچې اغې د خپل کردار خبر پورته کی سره ادا کی او زما په خیال چې د سلو په مقابله کې خزي یو بسری په خپل کار کې لک سنسيري مي او سيريسي مي او چې یو کار ول ور کې نو هغه چې تر سو پر خپل سر ته ني رسولي نو پری دي ام نه او پرې کې چې سونه مسلې هغه ته مخه تراشي نو زما زه خو په دې زه خو ډېر ښه غنم ځکه چې یو معاشره تر کې ال کول شي چې دا دوانه کوم فیکٹرز دي د میل د دي د فیمیل چې دا دوانه خپل کردار په کې برپور تر کې سره ادا کی او کومنګ داسې کوچ نه مونږ خزه په کورونو کې باندې کې او ته سړیو کې نو د دوانو مثال دی یو گاډی دی او چې د یو گاډی نه ته یو پایا لري کې یو پایا باندې غنشي چلی دی
سي
د دې معاشري په هر دغه کې کردار کې د خزه د زنانو ضرورت شته دی زدا نه غنم چلتي ضرورت نشته دی او کوغي خپل دا کردار ډیر پوزيټیولي ادا کی نو ان شاء الله تعالی مونږ هم د دنیا په ترکی افته ملکونو کې شمیر لې
موجوده چې کوم صورت حال د پښتنو په سیمه باندې په دې کې تاسو د میرمنو د آینده په حق لسه څه سوچ ته څه فکر دی چې کنه آینده یا مستقبل
موجوده حالات خو زویم چې لکه خروان دي او کوشش کو چې د دین هم خکو ځکه چې دا اوس کوم انګلند کې د کانفرنس نو هغه کې چې ما پاکستان الته کې پریزنت کوم نو ما د ډېر افسوس سره الته وی چې پاکستان کې دریش پیته فیصد خزي خلا تر اوسه پوری سکول ته نزي بلکې اغي لیکم نشي کولی نو درې پیته فیصد خزي کو تاسو ګورې زنانه نو دا یو ډېر لوی پرسنټیج تاسو ته خي چې موږ د دې سیز نه محروم یو نو کو دا دریش پیته پرسنټ خزي موږ په ستري کې سرم تعلیم ترانه نه باسو او دی تعلیم یافته کو نو زما پرایمری سکولونه بخښي زما های سکولونه بخښي زما بزنس بخښي زما د ډاکټرۍ دغه بخښي نو زما درې لکه درې شپې ته فیصد کو تاسو ګوره نو
دا ډېر غټ غټ شر دا غټ نه
دا ډېر غټ دغه د فګر دي چې هغه لا هغه ته هغه په نوم خپل لا نشي لیکلی هغه لا سکول ته پورې نه دی رسیدلی دا ضروری نه نه لکه موږ له پکار دي چې دلته په دې خپل معاشره کې دا موږ چې ټي وي باندې څنګه پروګرامز روان کړی دي کوم خایو کو د دې په ځای باندې موږ تعلیمی پروګرامونه شروع کړو د دې زنانو د لپاره خاص کر د سحر په ټایم کې سماجیګر د انټرټینمنټ کې څنګه چې بهر ملکونو کې کیږي نو هغه زنانه کوم چې کورونه کې ناشې په چا چې پابندې دي او غي د کور نشي وتلې نو زما په خل ډېر لوی ټایم نشي د ساري د نه هونواله تر یوې بجې پورې یا تر دوه بجو پورې دا سی ټایپ پروګرامونه ورته تاسو خایې چې په هغه کې هنرمي چې په هغه کې بیسیک تعلیم مي چې دا ول مونږ په خپل کور کې ورکول شي نو ریته به د سکول ضرورت هم پاتې نشي.
او تاسو د تعلیم خبره کوي په یو وخت کې به دا ډېر اهم موضوع و چې ګنې د پاکستان تعلیم نظام چې دی دا زور دی. تاسو به هرم تللي نور ملکونو مهم کتلی دي د تعلیم په لحاظ باندې نو څه ویني چې د پاکستان تعلیم نظام او نصاب چې کوم دی هغه اوس د جدیدو تقاضو سره سم دی او که نه اوس هم ګڼل کېږي چې ګنې رستو دی؟
تاسو خو یی د دنیا طرف ته یادوي زبې د ته په پاکستان کې د نن نوې ما چې زما د دې سوبې نه ته به هر لړ شي اغه نصاب روچت کا او زما د سوبې نصاب روچت کا نو اغا دا غې نه ډیر انتهایی ویک دی او په دې نصاب باندې زما په صوبه کې لا تر اوسه پورې ما اون کته چې صدا سي تبدیلی راوستله ځکه چې زه هغه ته لکه د پنجاب مثال به درکم چې زه د پنجاب د یو کتاب روچت کوم او د دې خیبر پختونخوا یو کتاب روچت کوم نو هغې کې چې ما فرق وکته نو هغه په 33% باندې زما په سکول کې ماشوم چې دی نو هغه پاس کیږي او په 32% باندې فیل دی. نو زه دلته خپل بچی له 32% تعلیم ورکوم
33%
لکه د فیل تعلیم ورکوم ور سره ولا د پاسه پیزه مهر لګوم د پاس پاس نو ماته دلته بلا ډاکټران انجینران هر څه کاریږي خو کو اغینه ته بنیادی ته پوسو کې نو د بنیادی تعلیم نه یو قسم خبر نه لې نو زما په خیال لوم بی چینج ماته دلته کې په بنیادی تعلیم کې راوستل پکار دي. زما چې کوم پرایمری سکولونه دي پاره کې چې د بچو کوم حالت دی ا بچي خروستو پرې د پای کې چې د استادانو کوم حالت دی هغه استادانو ته د جدید ایجوکیشن ټریننګ پکار دی چې هغه ټرین شي نو الله باغي بچي ټرین کی نو هغه په خپل ان ټرین دی نو هغه ان ټرین یو دغه ته مسله دلته کې د دوه سبجیکټو ډیره شدید رواني بلکې د ساينس د ټولو خاص کر د میتھس او د فزیکس ځکه چې هغه استاد چې په خپل پوینې نه چا نه دی پوینې هغه په هغه ماشومان باندې هغه مات سره ټکی هغه په هغه په کنسپټ نه پوی چې دا څنګه دارا غلی.
ها خو تاسو وایي چې لکه د نړۍ په کچه خو پریده پاکستان کې خپل د ننه د خیبر پختونخوا چې کوم نصاب دی هغه د نور پاکستان نه رسته دی بیا په کې تاسو د استادانو د پرایمری یا د ابتدایي تعلیم خبره کوي اوس چې کوم صوبه کې صوبایي حکومت چې کوم نظام کړی دی چې ګنې د ان ټي اس په ذریعہ باندې استادان برتی کوي نو تاسو څه ویني چې په دې باندې به څه فرق راشي؟
زه په ان ټي اس باندې استاد ال برتی کما چې زه اول اغله د ان ټي اس د لیول ټریننګ ورکم
صحیح
یو سړی ما نه دی ټرین کړی لکه زه تاسو ته آسان اگزامپل لزر کوم یو سړی له ما تعلیم په هغه سطح یا په هغه ټریننګ نه دی ورکړی چې هغه امتحان پاس کړلی نشي نو مطلب دا چې زه هغه امتحان ته کینوم نو کو یو پوسټ یو زر کسان راغلی نو ما خو ته نه 999 مې ته نه اوټ کړل ځکه چې هغه 999 ول سره په هغه پرچه پوئږي نه لکه دا نه خبره درته کوم د بی اے پرچاوه د بی اے په پرچه کې هغه ماشومان په دینه پوه دي چې دا کوم مضمون راکړی دی څه مطلب دی نو کوم ما د بی اے د لیول ماشوم په مضمون نه پوهیږي چې دا مضمون بد په دې بز سلی کما نو کو دغه د بی اے لیول ماشومان تاسو ان ټی اس تکې نو له نو تاسو څه خیال دی به پاس کی
سي سي
خو چې
کوم تاسو څه وینئ چې کنه اعلی تعلیم ته یا د یونیورسيټي او د کالج په تعلیم باندې چې حکومت څومره توجه وي څومره وسایل پہ لګی بنیادی تعلیم یا پرایمری تعلیم ته هم دومره توجه ورکړي کیږي یا دومره وسایل ورکړي کیږي؟
ز بنیاد نګدم خو بلډینګ په خولي لیدل غواړم خو بلډینګ خو الګ خولي چې بنیاد یې مضبوطی نو زما بنیاد کمزور دی نو کوزه پاره سونم خولي بلډینګ دروم نو ساسو په خیال باندې هغه بلډینګ به سونه عمر پورې پاتې کیږي زما بنیاد مضبوط پکار دی او ګورم بنیاد ترکی خپل مضبوط کو څنګه مضبوط کو چې د ګرمۍ چټیانی شي د غي د یونیورسټو چې پروفیسورانی د غي د یونیورسټو چې کم شاګردانی هغه ټول دی ورکوټي لیول ته کینی او دې ته په دې نیت نه خی چې دینه پر چا اخلي په دې نیت ورته خی چې د دې مطلب څه دی الته کې خو باقاعده د ماسخوتن د شپې تر نا وخته د شپې بلکل ته د 9 بجو نه شروع شي د سټوډنټ ټیچران او سټوډنټان د ورکوټو ماشومانو په ټریننګ باندې د شپې تر 2-3 بجو پورې هغې ناستي ډسکشنس کوي دغه ټایپ دغه چې دی پریکټس نو د ایران هم شروع کړی دی نو که زه نور زه بهر دنیا ته نه ګورم دا چې کوم زما خپل اسلامي ملکونه دي کې ملیشیا وګورئ تاسو ترکی وګورئ ایران وګورئ د ساينس په دنیا کې هغه زموږ نه ډیر مخکې لاړل او د مزې خبره ده چې هغه په انګریزي کې نه خي په خپل ژبه کې خي نو په خپل ژبه کې چې تیو ماشوم ټرین کې او هغه کانسپټ ول کلیئر کې نو کو بیا هرې ژبه لزيد هغه کانسپټ کو کلیئر دي
صحیح شو صحیح
هغه بیا بلډینګ جوړول شي
ډیره مهرباني
ډیره ډیره مننه تاسو
په مخه ګران ویډونکو دا و پروفیسر ډاکټر انیسا قمر نیوکلیر فزیسټ د پېښور یونیورسيټي د فزیکس د څانګې استاد ده او د خپل تعلیم او ژوند په حق له خبرې اترې کولې ګران ویډونکو په پروګرام کې اوسو سکندر د مکو مونږ سره اوسېږي
د میرمنو غږ
د تعلیم حاصل کومای زمو مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډېری نورې خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
ترانو ریدونکو دا پروگرام دی د میرمنو غږ او د دې پروگرام قربنوي وګما جالوان خنن نن زه قربایم صداقت جان تاسو یو ورځ په پروگرام کې ارکلی ویم او دا وخت موږ سره په پروگرام کې میرمن کیږي سبا رحمان مومند فوټو جرنالیسټ ده زبر تر ډیر په درناوی په پروگرام کې ارکلی کوم او تاسو به کو چې فوټو جرنالیسټ څه توای یا هغه څه کار کوي سبا په خیر علی
سلام علیکم جی
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مهرباني جرنالیسټ یا صحافی دا تاسو لري چې په ټی وی راځي او یا اخبار د لپاره خبر لیکي فوټو جرنالیسټ څه کوي
فوټو جرنالیسټ چې کوم دی هغه هغه ټول کار اکثر کې د تصویرانو سره وي اخبار کې موږ د لیکای سره خپل خبر مخې ته رسو په ټی وی کې موږ د ویډیو په ذریعہ باندې خپل خبر مخې ته رسو خو په فوټو جرنالیزم کې زموږ ټول کار چې کوم دی هغه د تصویرانو نه یې دی تا وی دی موږ په تصویرانو کې خپل خبر اصل دی دا رسو چې موږ سره دی غواړو
نو دا خو ډیر اسان کار نه
ښکاري آسان او ما د څه لګي چې ما خپل جرنالیزم ویلې دی صحافت ما ویلې دی او ما خپل د کیریئر آغاز د بی بی سی ریډیو نه کړی وو نو ما ریډیو کې هم کار کړی ما د آنلاین سایټ د پر لیکل هم کړی دی خو تیشي وی د شپږو کال د فوټو جرنالیزم ته راغلم نو ما ته از ا فوټو جرنالیست څه لګي چې په کې د ټول نګران کار دی په سیلی په پاکستان کې ځکه چې یو کس سره د ریډیو د پاره به تاسو دا نه یو ساوند بایټ دی آسان هوستلی شي
تاسو आवाज لکټ आवाज مو کټ کیږي یا غورځيږي
جی اوس زما आवाज سم دی
اوس سم شو
جی په ریډیو د بارا کوم دی یو د سې کس سره خبره کول غواړو چې هغه خپل شناخت پټول غواړي نو هغه ډیر پاسا رمانی کار کې دلی شي او هغه خبرې کولې شي په ټی وی کې زموږ سره دای چې موږ دا आवाज چلولې شو دا تصویر مخې ته نه اولو او په فوټو جرنالیزم کې چې ماته ګرام کار ښکاری نو هغه کې زموږ نه आवाज پکاري نه ویډیو پکاري زموږ دا هغه شکل تصویر پکاري او تصویر په پاکستان کې هغه ستل د ډیر زیات ګرام کار دی نه تش په پښتنو کې بلکې ټول پاکستانیان چې سونه دي بلکې ایون په امریکا کې ما هم کار کړی دی نو هغه خدای یو ډیر زیات غد بد کار غړن کیږي چې د یو ماشوم اجازه نه بغیر ته دا تصویر واخلي نو فوټو جرنالیزم بیا دا حالت لکه چیلنجینګ ډیر زیات دی
نو پدې کې لکه زه یو عام کس مې زه ګورم چې یار دې کې څه ګران کار دی خو کیمرا د نیول دی تصویر وستل دی پدې کې زه خبر یا خبریت څنګه کوم هغه کیسه څنګه کوم هغه سچ ویل غواړم بل چاته خودل غواړم هغه څنګه کوم
مختلف سٹوریانی څنګه چې د ټي وی او د ریډیو د لپاره موږ یو خبر جوړو نو هغه شانتي موږ په فوټو ژورنالیزم کې هم هغه خبر جوړو خو زموږ کار زموږ لیکای پکې لګي لکه زموږ आवाज پکې نه زموږ ته ډیسکریپشن او کیپشنز اف د فوټوز وایو چې کوم لیکل شوی شوزو نه هغه موږ ډیر کم لیکو زموږ تصویران به ځکه خود دا شیخې چې اوس دا تصویر دی نو د دینه پستا کار دی د دینه پستا کار دی زبر د ریسنټلی خبر او دا ما یو کړو پیندو مخکې یو فوټو سټوري کړی وا په پښتونخوا کې او هغه د یوې ماشومې باره کې وادله سو کالو ماشومه ده او هغه خپل رونه خويندې لګه هغه د خپل رونه خويندو لپاره هغه یو مینی ماما دا چې هغه خپل رونه خويندو ډېر خیال ساتي نو هغه فوټو سټوري کې ما هغه ماشومې کیسه د سي خوده لیوا چې هغه مطلب لیکلو ته ضرورت پېښ نه شو هغه ډېر تم نکل مون کړو زیات نه زیات پنځه یا شپږ جملې مونږ لیکلې وې خو هغه تصویرانو یو شی او خوده چې آیا د لسو کالو ماشومه د سحر مواله تر د مخام پورې هغه څه کار کوي نو زموږ تصویران هغه انګریزي کې یو ډېر مشهور کوټ هم دی چې یو تصویر چې کوم دی هغه د زر الفاظ برابرې نو موږ په تصویرانو کې زموږ تصویران چې خلک ګوري نو په خپل ایډیا کېږي چې مخکې څه کېدل کېدو والے دي یا دینه مخکې څه چل شوی یا موږ اوس دې وخت په کوم سټیج کې روان یو
تاسو چې کله فوټو سټوري وایي یا خبر وایي نو هغه کې چې کوم کردارونه دي نو هغه ته وایي چې تاسو داسې وکړي دا داسې وکړي کنه هغه په لغه قدرتي انداز کې
تقریباً تصویران اغستی او زه وته ناستو ما او ما دسی مومنت کیپچر کوللو چې د دې ماشومې خپل خو به د ټیک باغې په یو پوز باندې نوړې دي خو شاته نه دا هغه چرګوټي چې کوم ګرځېدو راګرځېدو دا هغه مومنت هم زموږ په کنټرول کې نو او زما دا غوښتل چې دا غې د چپړو د پاسه د دوه چپړو د پاسه مچان کې
دغه تزره اتم چې ما چې د چرګوټې خو مخکار لیدلو نو مچ مو څنګه لیدو د مفاصل نه چې هغه پکې
نو دا شي کنه چې ما دونه ویټ وکړلو تقریبا دوه ګڼې لګېدلې په هغه یو تصویر کیپچر کولو کې خو فاینلی ما دا مومنت ملاو شو چې دا ماشوم په خو ځو باندې یو مچ کې دا مچان زما کنټرول کې و نه هغه چرګوټې خو دا چې سټیج فوټوګرافي مونږ دی توایو او مونږ as a photo journalist mung stage photography data come up over kache ma sang dadi yo misal dar ko ya ډیر مثالونه زموږ فوټو سټوريانو کې د سشته چې هغه لکه هیومن باډي انسانان خو موږ کنټرول کړی شو خو چې کوم دانو شروع نه لیدا زموږ کنټرول کې نه نو دا سټیج فوټوګرافي هغه زیات تر پدې او ودونو کې یا په سالګیراو کې یا په ایونټس کې کېدلی شي او فوټو جرنالیزم کې سټیج فوټوګرافي نشي کېدلی
سمره نور ځانانه دی پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې چې هغه فوټو جرنالیسټان دي یا د تصویرونو د لارې خبر وړاندې کوي
تیر شوي پنځو کالونه یا شپږ کالونه زه ایز ا پریکټیکل فوټو جرنالیست کار کوم د دوه درې انټرنیشنل ادارو لپاره ما په دې پنځو شپږ کالو کې د پښتونخوا نه د پوره پښتونخوا صوبې نه او د پوره فاټا نه یو ځینې هم نه دي دلې چې هغه فوټو جرنالیست دی فوټوګرافرز به ایچ هغه ودونو کې فوټوګرافي کوي یا ایونټس کې کوي خو چې مطلب هغه انټرنیشنل کار کوي ایز ا فوټو جرنالیست هغه ما په پښتونخوا نه یو هم نه دی دلې اصل زنه د زما مشران چې کوم صحفيان دی هغه هم دا وایي پوره پاکستان
څنګه رالته فیلټر
نو شته پینډل سیا شل وکړي شي خو هغه ډیرو کومو ادارو د بارکار کې په پاکستان کې سړی فوټو جرنالستان رښتیا خبردار چې دام ډیر کم دي نو د جینو کورې شو خو په پښتونخوا کې ما ماوس پینډو کالو کې اوسه پورې بل فوټو جرنالست نه درې درې جنې چې هغه انټرنیشنلی کار کوي یا ایون هغه ناشنلی هم کار کوي موږ ته په پاکستان کې یو ټکی وایو چې ویډیو پرسن هغه ویډیو پرسن کېدل شي هغه د ټي وی لپاره هغه جنې هغه ویډیوز جوړي هغه زم ډاکومنټریز جوړو
صبر رحمان مومند چې د فاټا سره تعلق لري پښتنه ده نو هغه څنګه فوټو جرنالیسټ شو او دا چې ګنې کنورې سوکرازی پښتنې مېرمنې دې مت نو تاسو ورته سم مشورې دا ګراند کار دی او کسان
دا خو بنویم چې آسان دی، یقینا ډېر زیات ګران کار دی. ما وویل چې مونږ زه په خپله یو ټرایبل جینې یم، او مطلب که ما ته بل څوک ووایي چې زه ستا تصویر وباسم او هغه زه بالکل نه پېژنم، نو یقینا زه به ورته وایم چې بالکل بالکل چولک زما طرف نه به انکاري. خو تا ډېر زیات ګران دی، خو مطلب ناممکنه نه دی. او څوک چې سوال دی چې زه فوټو ژورنالیزم ته څنګه رالم، په 2012 کې نه پنځه شپږ کاله مخکې جی
جی 2012 یادم تاسو
جی جی بالکل 2012 کې نیشنل جیوګرافک د امریکا یو ډیره مشهور او په ټوله دنیا کې د تصویرونو لپاره ډیره مشهور اداره ده. هغه پاکستان ته رااله او وی په پاکستان نه ولس شپارس کسان سلیکټ کړل هغه فوټو ژورنالیزم سبق لپاره. هغه کې زه یو خوش قسمت وم په هغه شپارس ولس کسانو کې چې زما بیک گراوند د صحافت نه، ځکه چې هغه کې هر کټګوري نه خلک هغه راوند کړو. زه پکې واحد یو چې ما ژورنالیزم کړو. زما دا خوش قسمتي و ځکه چې نیشنل جیوګرافک هر وخت هر ملک ته نږدې ما د سیز دا کړه وکړه. خو زه وایم که نوی جینا کوي راتلل غواړي، زه هر چا لپاره هر هغه انسان لپاره که هغه الګ دی که هغه جینۍ ده که هغه سړی دی که هغه ښځه ده که هغه فوټو ژورنالیزم زده کول غواړي، نو چې تر څو ماله راځي نو زه ډیفینیټلی ښودلو ته هر ټایم تیار یم. ما تیر شوی یو کال په یو یونیورسټي کې د فوټو ژورنالیزم تعلیم ورکولو، او هغه پوره پاکستان کې واحد یو یونیورسټي و چې هغه فوټو ژورنالیزم خودللو، ځکه چې ما هغه ته خودو. او دا د ایچ سی د چیرمن د ریکارډ خبره ده چې کله هغه سره ملاو شوم نو هغه ډېر حیران و چې لګه په پاکستان کې داسې جینۍ شته چې هغه فوټو ژورنالیزم په یونیورسټي لیول باندې ماسترز لیول ته ښي. نو ما یو کال او خودللو، خو بیا زه واپس اوس خپل پریکټیکل فوټو ژورنالیزم ته رالم. نو ما هغه شی یو سایټ ته کړلو، هغه ما پرېخوستللو. خو جینۍ چې کومي زده کړه کول غواړي نو اوس ډېری یونیورسيانې واړه واړه کورسونه کوي، لکه یو میاشت کورس شو، نیمه میاشت کورس شو. نو کاری زده کول دونه ګران کار نه دی، ځکه چې نن سبا د انټرنیټ زمانه ده. خلک د مشهور فوټو ژورنالستان چې کوم دي د هغوی ستوریانې کتلی شي او بیا خپل سنس آف سټایل اپناولی شي. نو که هر څوک کار کول غواړي نو زه پرسنلی بالکل د هغوی لپاره حاضر یم که څوک فوټو ژورنالیزم زده کول غواړي.
نیشنل جیوګرافک په هکله که لږ اورېدونکو ته ووایي چې دا څه رنګ اداره دا خو ډېر لکه یو تصویرانو دپاره، ویډیوز دپاره یا فلمونو دپاره ډېر مشهور ده او ډېر یو معتبر نوم ده.
بالکل په 2012 کې د نیشنل جیوګرافک پینځه چې کوم د ټاپ فوټو ژورنالیستانو او وی پاکستان ته رالو او وی کسان سلیکټ شو. ډېر زیات تھاؤزنډ اف خلکو چې کوم دی نو اپلای کړی و. هغه کې وی شپږ ولس کسان واغستل او هغه ډېر زیات لکه فلیکسیبل او وی د هر مطلب فیلډ اف لایف نه خلک راغستل. انجینران هم پکې، ډاکټران هم، ایم بی اے والا هم. هغه ولس کې د واحد ژورنالیزم نه یو هغه ټیم کې اوی رالل او اوی په غونې دنیا کې هر کال د فوټو کیمپ په نوم باندې فوټوګرافي ینګ خلکو ته ښایي. وړو وړو ته چې کمیونټي والا واړي اوی ته دا ټولې دنیا کې دا اوی فوټو کیمپ ډېر مشهور دي. خو په پاکستان یا په ایشین کنټریز کې پاکستان واحد خوش قسمت ملک چې اوی رالل او اوی موږ سلیکټ کړلو. په 2012 کې مونږ تش فوټوګرافي وکړله، لکه چې فوټوګرافي ډېر زیات ټایپ سي. مونږ د کیمرې استعمال فوټوګرافي څه ته وایي، په واده کې به فوټوګرافي څنګه کې، په مړی کې به فوټوګرافي څنګه کې، او د اخبار لپاره به فوټوګرافي څنګه کې. دا هر یو شی یو مختلف شی دی. د یو کال پس هغه مونږ امریکې ته راوستلو او مونږ ایڈوانس ټیکنیکس آف فوټو ژورنالیزم چې کوم دی هغه یو د ماسترز کلاس آف فوټو ژورنالیزم وایي. هغه بیا مونږ هلته فوټو ژورنالیزم باندې کار وکړلو او یو دوه کال همدا هغوی سره کار وکړلو. او نن الحمدلله مطلب مونږ کار کولی شو. باقي په ټولې دنیا کې د نیشنل جیوګرافک نه ښه اداره زه ویم چې بله د تصویرانو په حق باندې نشته. هغوی څه چې څونه ارکایو پروت دی د پاکستاني نه یو تصویر په 1985 کې تللی وو د شربت ګلې تصویر. نو د نیشنل جیوګرافک دپاره هر تصویر چې کوم کلیک شي نو هغه ظاهر خبره انټرنیشنلي هغه ډېر زیات مطلب ری نون پکچرز کې شامل.
صحیح ده. سبا سبا رحمان ډېره مهرباني.
Thank you very much.
کامیابانه درته غواړو ګران اوریدونکو. دا سبا رحمان مومند فوټو ژورنالیسټ یا هغه خبریاله چې تصویرونو دلاري یو خبر وړاندې کوي. په پروګرام کې یو څو سکند دمکو ګران اوریدونکو موږ سره وای.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوښې غږ VOA Diwa Wauri Pa TV ye waguri Pa Twitter ye khwakhakri او په وی پانه یې ولولئ.
ګران اوریدونکو، د میرمنو غږ پروګرام کې درته زه د پروګرام کوربه صداقت جان یو وار بیا هرکلی ویم. ګران اوریدونکو، دا پروګرام تاسو نور کله د وګما چلوان سره اورئ، هغه کوربه نه وي، خو نن د غزمواري ماته سپارل شوې ده. او موږ سره دا وخت په پروګرام کې میلمنه کیږي شاندانه نعیم بیبي. زه ورته ډیر په درناوي هرکلی ویم په پروګرام کې. ډیر مهرباني، په خیر علی. تاسو ما غوړی شاندانه بیبي؟ تعلیمی پس منظر رات را گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگ چیتا سووی زمانم شاندانہ نعیم دے، زما تعلق د سوابائن دے. ز ایز ا پروفیشن زما ما ایل ایل بی کڑی دا، او
وکالت مکڑی دا.
او جی وکالت نہیں کرے دے، ما وکالت کرے دے. او ز پریکٹس کوم انت کی زمنگ دل تکی. او اس ریسنٹلی ما د جنوری نا جوائن کرے دے زمنگ دل تکی صوبائی اسمبلی د خیبر پختونخوا کی. مون یو ہیلپ لائن لانچ کرے دے چې اغه هم دغه سی د زنانو په مسائلو باندې چې اغه ته کمیرا پیخیږي په اغه باندې مونږ کار شروع کرے دے. دا زمونږ د جنوري نه سٹارټ اغسته دے. زمونږ په صوبائی اسمبلی کې د ویمن پارلیمنٹری کاکس په نوم باندې د 2200 زنانو باندې مشتمل دے. دا
چې اخی کې پیسې نه
دي. او جی، نو د هغه په مدد سره، چونکه هغه 22 ممبرانی هرې ضلع ته یا هر ځای ته نشي رسیدې، نو په دغه وجه باندې په اسمبلی کې دا یو هیلپ لائن زما آواز په نوم باندې هغه سٹارټ کو، چې په هغه کې زه لیګل ایڈوایزر یم او ما سره دوه ټلیفون آپریټرز هم دي. د مختلفو علاقو نه خلک خپل پرابلمز مونږ ته فون کوي، په هغه باندې ور سره بیا مونږ ډیسکشن کوو. د هغه د
کاغذ لگا چې دا څوک ټلیفون کولی شي.
دا فی الحال مونږ خیبر پختونخوا کې سٹارټ کړی دی. دي کې مونږ سره د کی پی نه، د نوخار نه، سوابای نه، چارسدا، مردان، کرک، کوهاټ، بنو، اسماعیل خان، سوات، دا سایډونه دا ټول مونږ سره په دې کې شامل دي. د دې علاقو نه چې کوم هغه زنانه چې کوم غریب طبقه ده، چې هغه ته عدالتونو ته رسائی نشي کولی، یا هغه وس نه رسی، هغه سره د کیس لړاولو پیسې نه، یا داسې چې د هغه بنظیر انکم سپورټ کې ورته څه مسائل راځي، یا نادرا کې ورته څه مسائل راځي، لکه چې د هغه چې ډومېسټک وایلنس کوم هغه باندې کیږي، هغه مسائل دی، هغه ته چې پولیس تھانو کې کوم مسائل راځي، د هغه ته چې په ډیپارټمنټس کې کوم مسائل راځي، نو دا هغه خلک دي چې هغه مونږ ته په دې هیلپ لائن باندې کال وکي، هغه مونږ سره مشوره وکي، هغه مونږ نوٹ کو باقاعده، هغه بیا مونږ دې ممبر سره ډیسکس کو، بیا مونږ ولې یو لیګل طریقه راوخو، بیا موږ په هر ډیسټریکټ کې په خپل خپل چې کوم هم کورس دی هغه په لیول باندې موږ سره کوم وکیلان موږ هغه ستي دي، هغه ته موږ دا کیسز بیا ریفر کوو، هغه یې بیا فری لیګل ایډ ولا ورکړي.
صحیح ده. دغه ټلیفون شمیره تاسو که یاد یې درته، نو که دغه ټلیفون شمیره وایي یو دوه ځلې شریک کو اوریدونکو سره، کدا سي اوریدونکو چې غواړي تاسو سره رابطه وکړي، نو چې دغه ټلیفون شمیره استعمال کړئ.
خیلی دا نمبر زمونگا دے 091-921-2026 دا زمونگ دا ہیلپ لائن نمبر دا
زی بیا بیا با 091-921-2026
جی جی دا زمونگ نمبر دے او دا زمونگا نمبر دا پیر روزی نواخلہ تر جمعی روزی پوری دا سہر دا نہ ہو بجو نواخلہ تر مازیگر سلو رو بجو پوری زمونږ دا هر ټایم کې څه ټایم هم کال پې کولې شي خلک مونږ ناسیو دغه ځای مونږ دغه مسالې اورو او دا
څومره ټلیفونونه راځي په یو ورځ کې؟
جی
په یو ورځ کې څو ټلیفونونه راځي او تاسو تر اوسه پورې مجموعی توګه باندې تر څومره ځانونه داسې مسلې حل کړي دي یا مرسته مور سره کړې ده؟
دې کې مونږ سره دا خو چونکې مختلف نوعیت کیس دي کنه صدا سي دي چې هغه په آن سپاټ هغه مونږ لکه عمر هغه ټایم کې مونږ په خبرو باندې حل شي صدا سي کیسونه یې چې هغه خامخا بیا ډپارټمنټ ته ورلیږو یا صدا سي کیسونه یې چې هغه مونږ عدالت والا کیسی چونکہ عدالت کے ورتا منگا وکیل پرووائڈ کو خو اغا خو زائر دا داغا یغا لینتی پروسس دے کال دو کی ختمی کی خدا منگا دا اوسا پوری تقریبا منگا با یو شل کیسز دا سی چی اغا با منگا سالف کری نو دا منگا پا کی زیاد تر پا دا سی کری دی چی دا منگا ڈپارٹمنٹس تا دی دیتا فائننشل ہیلپ پکاری چاکر دا سی چی بلکل بے سہارائی دلور وادی جہیز د پارا پی سی پکاری یا دا سی چی بالکل معشومان معذوری اغی د پارا گٹولو لسکنی نو دا دکا قسم لا اوم مونگا فائننشل ہیلپ ورکو جی کی چی سنگا ماتا ستووی چی دا تشدد کیسونه مونږ سره راځي د 302 کیسز مونږ سره راځي چې هغه سره ډیر زیاتې شوی نو هغه کیسز ولا بیا مونږ خامخا لکه هغه خود بیا د عدالتونو خبرې شي عدالت ورل مونږ بیا خپل وکیل ورل ورکو او هغه وکیل ولا هغه کیس بیا بغیر د سو فیس نه هغه ولا فری کې هغه لګیا یو هغه ولا هغه کیس چلی
صحیح ده زیاتره کیسونه سرنګي کوم کیسونه تاسو شلو پورې کیسونه چې دی هغه شوی دی د دې سنویت په دغه خبرې کو خو چې تاسو سره خبرې کړي نو یو ټلیفون رالو او وختل چې دغه شمیره مونږ بیا وایو نو زه به دا تاسو د ټلیفون شمیره بیا وایم 091 دا خو د پیښور کوډ دی 91 او بیا دی 921202 یا به زه په اردو کې هم وایم 9 1 9 2 1 2 0 2 6 نو دا خو تاسو د ټلیفون شمیره ده چې خلک په کولای شي د ګل د ورځې نه واخلي تر د جمعې د ورځې پورې د 9 نه 4 بجو پورې تاسو ته هر ورځ ټلیفون کولای شي تاسو به مدد کوي کوم کیسونه چې حل شوي دي د کې زیاتره سرنګ کیسونه
دیکھیے دا چکم حل شوی دی دیکھیے خود زیادہ تر داسی دی چیز زمونگا دی علاقوں کی دل تکی یو ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل نم باندی دا سٹارٹ شوی دی نو دی دی اغا دی تا مونگا رنبے زمون کوشش دائی چی اغا دا یو جرگا سسٹم دا مونگ پل کیسز اول دی تا وران دی کو زیادہ چی دا اغای اغا ٹرائل لگ سپیڈی غون تکی نو دا اغای مسله په میاش دوکی والا حل کی نو دا مونږ سره دا چې کم تاسو ته زما چې دا کیسز حل شي دي نو دي کې دا سي دي چې جینه مارورا ناشتي هازبند دی بوزینا یا خرچه والا نه ور کوي نو دا سي کیسز مونږ سره په دي کې دي دي کې مونږ سره دا سي چې زمونږ ته د هاسپټل نه ټلیفون چون کې دا زمونږ منډیټ کې نو خو ټلیفون به او شو چې بلډ مونږ ته پکار دی نو دک مونږ والا سالو کړی دي دي کې مونږ سره دا فائنینشل ہیلپ کی چاہتا لگا دو جہیز دا پارا پی سی او دا پکاری نو دا غوالا ہم مونگا سالف کری دی نو دا مونگا سارا دا کیسز مونگ سارا تقریباً لگا دا دا کٹائیب کیسز دی چی دا مونگا والا اغیل حل کری دی
صحیح ده دین علاوه دا سې چې لکه خلکو لکه زنانه دی غي نوکری کوي خپل محکمو کې مسلې دي نو هغه د رنگ کیسونه مهم پکې حل کړی دي
مطلب چې دا غي که څه جواب کې خپل څه مسلې
بالکل او د کار په ځای کې
سم داسې خو داسې څه ټایپ کیس راغلی دی نه مونږ ته خو لکه زیات تر مونږ ته د دې هیلی ایریاز نه یا څنګه چې بنو کارک ما تاسو ته یاد کو پېښور کې زیات تر مونږ ته د ډومېسټیک وایلنس دا کیسز راځي او زیات تر مونږ ته د
کور کې چې لکه کوم کو وراثت او تاسو چې کور کې کوم تشدد کیږي زنانو سره نو دغه تشدد کې زیاتره سو کی لکه سړی مور رونی یا پلاری څنګه دا
د مونږ د رونو په حواله سره خو مونږ ته یو کیس راغلی دی چې هغه د هغه رونو په وجه باندې هغه څنګه دی دینه د باقی چې موږ سره کوم کیسز راغلي دي نو هغه هم بس د خپل هزبند سره ناچاکی او هغه وجبان دي هغه په وال تکولم کوي خرچه ولا نور کوي هم هغه چې خپل کم مہر غواړي هغه ولا نور کوي نو د موږ سره زیات کیسز د کدي
او د کې په ګمنامۍ کې هم تاسو ته یو مسله بیانول شي کنه هغه خپل شناخت او سرګندۍ ظاهري
نو دا خو مونږ سره داسې چې چونکه مونږ مونږ سره خو هغه وکي مونږه کانفیډنشل مونږه لکه هغه مونږ سره پراتی هغه ریکارډ مونږ یې چاته نو وایو چونکه چې دې کې بیا مسائل راځي کنه هغه چې مونږ ته ټلیفون کړي ظاهره دا هغه خو مونږ ته کړي په دې وجه باندې دې کې مونږ ته داسې کالز راغلي دي چې هغه د کوروال نه په پټه باندې مونږ ته ټلیفون کړي خو مونږ هغه ته نه دي ظاهره کړي هغه کوروال ته چې مونږ ته چا ټلیفون کړه دې او دې کې چې څوک ټلیفون وکي مونږ ته نو مونږ غوښنې نوم او دا ذکر ته پوښتنه چې زهره د مونږ سره هم خپل یو ریکارډ پروتي او چې سوال هغه مونږ کیس فل لړاوو یا څه نو دا غي نوم خو زهره د کی مونږ ته دی پته یا دا غي ډریس دی مونږ ته پته نو الله به کیږي او باقي مونږ هر څه چې مونږ سره تر اوسه کوم ریکارډ راغلي هغه کانفیډنشل دی
خدا ورځ په حساب ما خو تاسو نه تاسو کو چې د ورځ په حساب باندې تاسو سمره وسط کالونه راضي او تاسو وایي چې ځنه خبرې بیا داسي چې په خبرو تر باندې تاسو سره خبرو کوي سلام مشوره ورته ورکي نو هغه بیا مطمئن شي هغه مسله حل شي نو په دې باندې تاسو لکه سمره وخت لګي او دا سمره موثره کار دی
دی مونږ ته د کالز خو مونږ ته د چي لکه هغه ټایم ټو ټایم هغه اویرنس هغه هی خبره ده کنه چې ډیرو خلکو ته د دې نمبر پته هم نشته چې دا سي دي لکه چې اوس دا خو په جنوري کې سٹارټ شوه دی نو اوس به کال لګيږي نو دی کې مونږ ته کله دروازه دوا کال زمرا شي دریمرا شي کله مونږ ته شپګمرا شي دی کې مونږ ته دولس کال زمرا شي دروازې نو هغه ډیپند کوي په هغه د خلکو په اجاهای باندې چې هغه سمرا اجاهي دا غي ته
سړی هم پکې د خپل مسلو د پر کال کوي یا کول شي
جی
سړی هم پکې خپل مسلو د پر کال کوي یا کول شي
جی دي کې مونږ ته جی دی کی مونږ ته سړوم کړی دی دی کی مونږ ته سړوم کال کړی دی دی کی مونږ ته داسې لکه کړی دی ظاهره ده د کم زوی د هغه مور خپل مونږ سره خبرې نشي کولې یا پوهیږي نه او د هغه د وراثت خبرې نه هغه بیا د هغه زوی مونږ ته کال وکي او هغه مسله ولا مونږ بیا مونږ فالو اپ هغه سره مونږ د هغه په نمبر باندې کوو
زه هغه اوریدونکو ته چې کې دې شي پروګرام اوس اوریدل شروع کړی وي نو موږ سره دا وخت په پروګرام کې ملمنه ده شاندانه نعیم بیبي په پېښه باندې وکیل ده او په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې داسې د زنانو د مرستې لپاره یو هیلپ لاین دی زما اواز په نوم باندې او په دغلته کې زنانه د ټلیفون د لارې خپلې مسلې بیانولی شي شریکولی شي او دوی کوشش کوي چې دغه مسلې حل کړي د دغه ټلیفون شمیره ده 909212026 شاندانه نیم بی بی د پروګرام وخت سره ترسي او امید کوم چې په آینده بل کوم پروګرام کې په دې موضوع باندې تاسو سره نورې خبرې کوو تاسو به موږ سره د خپل هیلپ لاین یا د مرستې د کرخې په اړه معلومات شریکوئ ډیره مهرباني وعلیکم السلام ګران اوریدونکو هم په دې ځای د نن ورځې د میرمنو غږ پروګرام مختصر ته رسی زه د پروګرام کوربا صداقت چند پروډیوسر اناله محمد سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان